د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشي قدر منو اوریدونکو دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه ده ستاسو قربانی یو ز منزه شهید
او زه نصر کاکا
تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو لومړی هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د امریکا او پاکستان په ګډون ګرد نړۍ او اروپایي هیوادونو په جرمني کې د ترګري د پیښې په سخته غندنه کړې ده. چانسلر انګلا مرکل وایي ترګري په هیڅ صورت د زغملو وړ نه ده.
اخوا د روسیې او ترکیې چارواکي وایي چې انقره کې د روس سفیر وژنې په سر به دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابېدو ته نه پرېږدي.
او د پاکستان د وړو ایالتونو سیاسي مشرانو اسلام آباد کې د چین د مرستیال سفیر هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي اقتصادي لوی لار کې ټولو صوبو ته بشپړه برخه ورکول شوې.
دا او یو شمېر نور راپورونه او موضوعات په خبرونه کې لرو تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ. گرانو خدرمنو اوریدونکو اوریدونکو تاسو د خبرونو خلاصه واوریدله. په خبرونه کې ستاسو لپاره څېړنې هم لرو چې تاسو به وار په وار اوړاندې کوو. خو لومړی راپور چې دی هغه هم د جرمني په حق لدی چې د جرمني په سرخار برلین کې یو ټراک د کریسمس لپاره جوړ شوی مارکیټ باندې ورختلی دی او لامل یې 12 کسان وژل شوی دی او همداشان 50 نور په دې پیښه کې ژوبل دي. د بیلابیلو هیوادونو په دې باندې سخت غبرګونونه هم راغلي دي او همداشان د جرمني چانسلري انګلا میرکل هم پرې سخته اندېښنه او خواخوږي څرګنده کړې ده. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په خپل راپور کې.
د جرمني چانسلري انګلا مرکل ویلي کچيري د حمله کې داسې څوک لاس لري چې د خوندیتوب او پناه غوښتنه کړې وي نو زموږ د ټولو لپاره به یې زغمل ډېر ګران وي.
Dies wäre besonders widerwärtig gegenüber den vielen, vielen Deutschen, die tagtäglich in der Flüchtlingshilfe engagiert sind.
هغه وایي په داسې حال چې یو شمېر جرمنیان ژمن دي چې د پناه غوښتونکو سره کومک وکړي او هم یو شمېر خلک له موږ څخه حفاظت ته اړ دي او زموږ په ټولنه کې د یو ځای کېدو لپاره د هر څه ازادي لري. دا پیښه په ځانګړې توګه ډېره خرابه ده. سپینې ماڼۍ هم په پیښه غمرازي څرګنده کړې او اغېزمنو کورنیو سره یې د خواخوږي څرګندونه کړې. یو بیان کې ویل شوي د ترګرۍ پیښې که هر ډول وي او هر چیرې وي دا د زغملو نه دي. عیني شاهدان وایي مشهوره کریسمس مارکیټ په سیلانیانو او ځایي خلکو ډاک و کله چې یو ټرک په دوی وروخېزول سو. ویل کېږي د ټرک رفتار د پیښې په وخت نږدې 60 کیلومتره و. چارواکي وایي لارۍ کې د اوسپنې بیمان پراته وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ټوله اروپا کې د مارکیټونو او ولسي ځایونو د حفاظت په اړه خبرداری لوړاندې ورکړی و. د امریکا په سفری خبرداری کې ویل سوي وو چې تندره وډلې په راتلونکو رخصتیو او اړونده دستورو باندې خپله توجه ورکولی سي. په بیان کې امریکایي وګړو ته هم خبرداری ورکول سوی وو چې اروپا کې دې خبردار اوسي په دې چې توندلارې نااعلانه برید کولی سي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل وایي دا یو ترګر برید وو.
Wir können nicht und wir wollen nicht damit leben, auf all das zu verzichten. Auf die Weihnachtsmärkte, die schönen Stunden mit Familie und Freunden.
مرکل وایي موږ نه غواړو چې د کریسمس مارکیټ د کورنیو سره په زړه پورې وخت تېرولو او د ښار د چارسوګانو بغیر ژوند وکړو. په پیښه کې د کارول سوي پولنډي لاری مالک وایي هغه ویره لري چې د ده عزیز چې دا لارۍ یې چلوله هایجیک سوی وي. ایریل زوراسکي وویل چې له پیښې څو ساعته وړاندې هغه د لارۍ چلوونکي خپل عزیز سره خبرې وکړې او هغه ورته ویلي چې لارۍ به د سه شنبې پر ورځ برلن کې خالي کوي. د جرمني دا پیښه روان کال د جنوبي فرانس و پیښې ته ورته ده چې د ملي رخصتیو په وخت یې یو شمېر خلک ووژل.
د وایس آف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمنو اوریدونکو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سي څخه اوري او اوس هم یو بل رپورټ ولورو تاسو په امرا ګرځو چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر وای په برلین کې د دوشنبه دروازې د ټرک برید په قصدي توګه تر سره سوی دی. مشکوک موټر چلوونکی د چارواکو لخوا پاکستانی ګران سوی جرمنی ته د پناه اخیستو لپاره دغه سړی وی تللی و، خو تر اوسه پورې دا خبره لا په ثبوت نه ده رسیدلې. او هم په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په خپل یو بیان کې د پیښې په کلکه غندنه کړې ده. د ټرک په دغه برید کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او نږدې 50 نور ژوبل دي. تفصیل راکوي زموږ همکار بختور شاه په دې رپورت کې.
د جرمنی په برلن ښار کې د کریسمس دپاره په راغونډو خلکو د ټرک ورخی جولو په پیخه کې د ککړ تن په حق له د جرمنی امنیتی ادارو ویلي دوی چې د پیخې د زینه کم مشکوک پاکستانی تن نیولی وو په حقیقت کې دغه تن قصوروار نه دی. د جرمنی د ډای ویلټ اخبار په تازه خبر کې راغلی دی د دغه پیخې اصلي مجرم لا اوس هم آزاد ګرځي او ورسره وسله هم ده او نور نقصان هم کولی شي. د جرمنی پولیسو د پیخې د زینه یو تن نیولی وو او د هغه نه اختنې پوښتنې کولې. په دغه موقع دوه چارواکو میډیا ته تفصیلات ورکول او ویل یې چې نیول شوی مشکوک تن پاکستانی دی او د فروری په میاشت کې د پاکستان نه جرمنی ته د سیاسي پناه اخیستلو په غرض ورغلی وو. د جرمنی په مشرۍ انګلا مارکیل مخالف سیاسي مشرانو ټکونه کړي دي چې د کډوالۍ یا ایمیګریشن آزادې پالیسۍ ته دوام ورکړي چې لکبلې په جرمنی کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د دغه پیښې وروسته په ټول یورپ کې امنیت ټینګ کړی شوی دی. د جرمنی پولیسو نن سهار وختي د برلن ښار هوایی ډګر ته سیلما د کډوالو په یو کیمپ چاپه وهلې چې د ترګرۍ ممکنه منصوبې شانډې کړي. د جرمنی چانسلر انګلا مارکیل په دې لړ کې د امریکای صدر باراک اوباما سره په ټلیفون هم خبرې اترې کړې. مطبوعات وایي صدر اوباما میرمن مارکیل ته تسلی ورکړې ده امریکا به د دغې پیښې په تحقیقاتو کې د جرمنی سره ضرور ملاتړ کوي. د جرمنی په برلن ښار کې په ګڼو خلکو د ټرک ورخېجولو دغه پیښه د جولای په میاشت کې د فرانس په نیس ښار کې د هغه خونړۍ پیښې یاد را تازه کوي چې هم دغه شان پکې ګڼ شمیر کې خلک په ګاډي چقول شوي وو. د فرانس په دغه خونړۍ پیښه کې شپږ اتیا کسان وژل شوي چې ذمواري یې د خودسره اسلامي امارت په نامه وسلوالې ډلې داعش قبوله کړې وه. هر څه که د دغې پیښې اصلي مجرم ته لا د جرمني پولیس نه دي رسېدلي، خو څېړونکي وایي که ککړ تن یو پناهګزین ثابت شو نو د جرمني د چانسلر انګلا مارکیل د پناهګزینو په اړه آزاده پالیسی چې د وړاندې نه د نیوکو لاندې ده به نوره هم د پوښتنو لاندې راشي او هغه خلک چې د دغې پالیسۍ مخالف دي به میرمن مارکیل له په سترګو کې چقونه ورکوي. جرمنی ته تیر کال 8,90,000 پناهګزین ورغلي وو او مطبوعات وایي سخ کال هم تر 3,00,000 پورې پناهګزینو د جرمنی په خاوره پناه اخیستې ده.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈی وا رادیو خبری خبرونه ته غوږی اس قدر منو اوریدونکو دا محل زو یو بل سیډنی ولوري ته چې د دایښ وسلواله ډله د نړۍ د ټولو هیوادونو لپاره ډیره زیاته لوی استونزه جوړه شوې ده او د دې ترڅنګ دا چې اروپایي هیوادونو لپاره د برلین د پیښو وروسته په خاصه توګه یو لوی خطر جوړ شوی دی. په دې حق باندې ولې د هری ترهګری پیښو وروسته پاکستان حکومت غوته نیول کیږي او په هغوی باندې نیوکی کیگی او یا هم د ترهګر د ریشی د پاکستان سره اړیکې لري، په دې حق لا په تاریخ پرونی کې د ریوا رادیو څیړنکار پیر زبیشا صاحب زموږ سره ملګری شوی وو او د مجاهد جواد سره په دې تړاو باندې خبرې کړي. راځي چې د غوی څیړنه په خبرونی کې یو ځل بیا واورو.
سپورې خو کوم مدوات وای یا وای چې د تړاو د دایس سره ده او خو کوم کس نیولای دا هغه یو درویش کلن پاکستانی بول یو سپورې خو هغه ها یا کنفرم نه دی او داسې هم اوس جرمنی چې کوم پولیس مشر دا هغه وایي چې دا مشتله اوسه پورې نه کنفرم کېدای شي یو بل کس وي هغه اوس هم لا خوشحالي نیولای سوی نه ده. نو موږ به انتظار کوو ګورو به چې کوم واقعي کس ته خو په هر حالت دا ده چې دغه نه به ټول دنیا شي په خصوصا طور په یورپ شي چې کوم سکیورټي الرټ هغه زیات کړی ده. دلته ټول دا موږ وینو چې دا چټیانو د کرسمس سیزن ده دغه ډېر خلک وی خلک وزي مارکیټونو ته راته سره په برلین شمول ولیدل او بل کوم دوی تیاریا نکړي وي هغه بوز دوی پکښ بدلون راولي په چې داعش اوس خپل طریقه چې کوم واردات دغه بدلی لګیا د مخشب دوی اصله هغه استعمالوله اوس یو ټرک دوی استعمالوي دا اوس بم ورسه چې یو ټرک استعمالېږي په خلکو په وژنو شي نو دا یو داسې نوای هغه دا چې دوی به اوس کار پرې کوي خو اوسه پورې دا ده چې دغه نه بعد به څه کېږي او موږ انتظار کوو خو زه نه خبرې کېر دي هغه دا ده چې کوم په ناګزینو خلاف کوم داسې پارتیانې دي کمپرس پارتیانې دي په جرمني شي یا په یورپ شي هغوی ته به تقویت ملاوېږي او انګلا مرکل چې کوم ده هغه به باندې به فشار مزید هم زیاتېږي او موږ ولیدل لکه په سویټزرلند چې په یو جماعت حمله وسوه داسې خطره هسته چې په مسلمانانو او داسې ملکونو اسپیشلی لکه پاکستان افغانستان او داسې شام نه چې کوم خلک دي هغوی په خلاف په ځنه علاقو شي په ځنه پارچانو شي په ځنه خلکو شي په هغوی خلاف نفرت شي به اضافه کېږي
تر اوسه پورې خو یوازې افغانستان یا هندوستان یا د سیمو هیوادونو په پاکستان باندې نیوکه کولې چې په هر ترهګری پیخه کې دوی لاس لري ولی اوس د روسي راپور نه وی چې هتا ګوره په سعودي کې دغه پیخه مسول هم پاکستاني او په جرمني کې د اوسول کېږي چې پاکستاني او دغه سي د اروپا په نور ځایونو کې لکه فرانسې او د ته ورته پیخو کې و چې د هغه کم ترهګر چې دی هغه د پاکستان دی ولی دغه سي ټولو پیخو اړیکه له پاکستان سره مخودل کېږي
نو دا دغه ډېر خبره دی یو خو دا د پاکستان سے کوم خلک اوسې چې لګیا دی او کوم خلک چې پاکستان نه بار وځي دوی دا سه یو قسم تعلیم دوی دا سه ذہنیت جوړ سوای وي دوی دا سه هغه تربیت سوای وي چې دوی ترهګری ته مایل وي او دغه نه علاوه دا کسان دا سه دي چې پاکستان شي په خپل دا مشغول 15 کالو نه دا یو قسم جنگ شروع دا او ورته کوم تر اگر زمونه دي دا ډېر مضبوط دي او هغه وتر دي بهر مش په سرنګ تاسو ول چې تر مصر نو واخلا تر چیرې ها چې څه کېږي په دنیا شي پاکستان پکښې نوم څه نه څه تعلق وي پکښې دغه نه علاوه اوس موږ په برما شي وینو چې ورې پورې ورسېدل چې هغوی کوم مشر دا هغه هم په پاکستان څخه پیدا شوی ده نو پاکستان څخه دا مسله ستا ورې چې کوم داسې تنظیمونه دي هغه ډېر مضبوط دي او هغوی په خلاف داسې عملیات نه کېږي لګیا دي او هغه بیا یو سیاسي مسله ده پاکستان څخه نه نه هغوی تفریق کوي د شاه او بد ترهګر پورې ځنه ترهګر چې پاکستان څخه نه نه کاروانه کوي هغوی دوی اوازني او نسي چې کوم هغه ترهګر چې کوم پاکستان نه بهر وي هغه ته څه نه وایي نو هغه ترهګر افغانستان ته بیا نه محدود هغوی ټول دنیا ته ځي او لار او باسي او موږ وینو چې هغه انجام داده چې هغه په وجه نه چې کوم عام پاکستانیان دي هغه خلک چې کوم خپل روزګار ته یا صحیح وجه باندې ورې پناه اخلي هغوی ته ورسره تکلیف ده نو پاکستان راته مسله ده په نړۍ شي او په ټوله دنیا شي او اوس خلکو ور توجه کېږي او ملکونو ور توجه کېږي او په فشار له پاکستان ور زیاتېږي
ډېره زیاته مننه پیر زبر شاه صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان
ډېره مننه
د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون دی ګلو او کډر منور دونکو زموږ ټوله خبرونه تاسو په ویب پاڼه باندې لیدلی شئ او ریډلی شئ او همي لوستلی شئ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva او اوس مو پام را ګرځو یو بل ریپورټ لوري ته چې پروند په ترکیه کې د روسیې د وژل سوي سفیر د پیشي د تحقیقاتو لپاره له روسیې څخه یو تحقیقاتي ډله استانبول ته رسیدلې ده او هم د پیشي تحقیقات بکوي او تازه راپورونه وایي چې د وژل سوي سفیر مړی مسکو ته استول شوی دی تفصیل راکوي منظر شهید په دې رپورټ کې
تیر ورځ د ترکیه په سرخار انقره کې د انزورونو یو نندارتون پر مهال د روسیې پر سفیر یو تن دزی وکړی او وی وژلو. د پیخي وروسته د روسیې حکومت ترکیه ته د سیډنی په حق لا یو ډل استوي تر څو د پیخي پلټنی وکړي. د روسیې حکومت یو ویان رسنوي ته ویلي د دغې ډلې لیږلو تر مخه د دواړو حکومتونو ترمنځ ټلیفوني خبرې اترې شوې دي او په دې هوکړه شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان ویلي دي
Olayın ardından Sayın Putin'le yapmış olduğumuz görüşmede bunun bir provokasyon
olduğunu da ulusmaşır Vladimir Putin sara de pihi Rus'ta haber yatırı kirdi. Au pedi tarau hiç kumastunza ne laru. بریدکون کې د ترکیه په خوانی پولیس چارواکی وو 22 کاله عمر لري د لود او ملوت مرت التنتاس نومیږي چې د پولیسو لخوا په ځوابي ډزو کې ووژل شو. دغه تن د حمله پر مهال د الله اکبر نارې وهلې دي او په ترکیه ژبه کې دا هم ویلې دي چې حلب مه هیروي، سوریا مه هیروي. د پیخي په تړاو یې د بریدکون کې کورنۍ غړو په شمول شپږ کسان نیولې دي. د ترکیه یو چارواکی ویلی دی چې د وشتون کې نخې څخه داسې ښکاري چې امریکا کې میشت د ترکیه مذهبي مشر فتح الله ګولن شبکې سره تړاو درلودو په چا چې ترکیه حکومت تور لګولی چې د جولای میاشت کې د ناکامې کودتا هڅه کړې وه. خو ښاغلی ګولن په وروستیو پیښو کې د هیڅ شان لاس درلودلو څخه په کلکه انکار کړی دی. د امریکې بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی ویلی دی
As for the United States, as we always have, continue to support the democratically elected government of Turkey and any suggestion that the United States in any way, shape or form would be responsible for
تر کومه ځای چې د امریکا تعلق دی موږ ټول په ترکیه کې په جمهوری توګه د ټاکل سوی حکومت ملاتړ جاری ساتو او داسې خبرې چې امریکا به دغه وژنې ذمہ‌وار وي ناسم دي او باید چې د تحقیقاتو د نتیجو انتظار وسی.
دا وژنه ترکیه کې د روسیې ځواکونو د سوریې سره په کلکه د ملاتړ پر ضد احتجاجونو وروسته ترسره شوې ده. ترکیه او روسیې دواړو په ګډه سره د سوریې حلب ښار شمالي سیمو څخه د ولسي وګړو د بیستلو پروسه پیل کړې او د مخالفینو پر ضد یې عملیاتو ته دوام ورکړی. د امریکې حکومت ترکیه کې د روسیې د سفیر د وژلو پېښه په سختو ټکو غندلې ده او د هغه کورنۍ ته خپل خواخوږي هم وړاندې کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه پیخه د ترهګرۍ عمل بللی او په دې عمل ترهګر غواړي چې د سوریې جګړې ختمولو لپاره هڅې ودروي. خاغلی پوتین وایي دې عمل ته یوازینی ځواب دا دی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه نوره هم قوي کړو او دغه وسلوال به په خپله پوه شي. د روسیې رسنیو ویلي چې دا پیخه به د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې نه خرابوي.
نو عزتمنو اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې دی مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه د تل په شان زموږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره وګورو چې نن یې د مطبوعاتو څخه تاسو لپاره کومه موضوع راخیستی ده.
سمو د وړاندې د شام په فضا کې د روس د یو جنگي هوایي جهاز د ترکی له خوا د راغورځولو د پیخي ورستو د روس او د ترکی ترمنځ د تعلقات د خرابوالي انتهایی حد ته غورځېدلی وو. خو په تیره جولای کې په ترکی کې د ناکام فوزي بغاوت په حق له د روس له طرفه صدر طیب اردوان ته ان په وخت د اطلاع ورکولو ورستو دواړه ملکونه د تیرې سمودي راسي یو بل ته ډېر رانږدې شوي دي او د صدر اردوان د ماسکو د دورې ورستو دواړو ملکونو د خپلو تعلقاتو په لار کې د پرتو ډېرو دانو په لری کولو سلا یو کړی دا. خو پرون یعنی د ګل پورز انقره کې د روسی سفیر په یو دستوره کې د یو پخوانی ترک پولیسواله د لاسه د قتلې دورستو حالاتو یو نوی رخ اختیار کړی دی او پر راتلونکو ورځو کې د پیښودونکو حالاتو په باب له پیشګویی ګرانه ده. نن د امریکې مشهوري ورځپاڼې واشنگتن پوسټ انقره کې د روس د سفیر په قتل یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي رپورټ چاپ کړی دی چې سرخط دی انقره کې د روسی سفیر قتل او د قاتل اخیری الفاظو ترکی د ګړنګ په غاړه ادرولې دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د دغه واقعې په تحقیقاتو کې د ترکی تحقیقاتي چارواکو سره د لاس امداد کولو دپاره د روسیې او تحقیقاتي ډله ترکی ته رسېدلې ده. بلخوا د دواړو ملکونو مشرانو دا واقعیا د شام په جنگ کې د ترکی او د روس خپلو کې یو بل د لاس ورکېدو او د تعلقاتو خوکېدو خلاف یو کوشش بللې دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې د روسی سفیر 22 کلن ترکی قاتل د هغه د ویشتو تو د الله اکبر الفاظ سرسم د شام په جنگ کې د روس د کردار په اسک आवाज آواز غندنه کولا د چغی والی چې دنیا لپاره حلب کې جاری ظلمونه او د بیګنا خلکو قتلان هیرول پکار نه دی. د ورستو د ترکی پولیس سره مقابله کې وجلې شو. د ترکی صدر اردوان په دی واقعا د 13 جولای د ناکام فوزی بغاوت ذمہوار د جلاوطن مشر فتی الله ګولن تحریک تورن کړی دی او ویلی دی چې دا واقع هم د ترکی د غیر محکم کولو د پاره د فتی الله ګولن د تحریک د پرلپسې کوششونو یو برخه ده. خو په امریکا کې جلاوطن مشر فتی الله ګولن په دی واقع کې د څه قسم لاس لرلو نه انکار کړی دی او د ګول د ورځې د روسی سفیر د کارلوف د قتلېدو غندنه خپل یو بیان کې کړې ده. واشنگټن پوسټ د تحقیقاتي افسرانو د خلی لیکلي دي چې دوی له تر دې دمه پورې داسې څه ثبوت لاس لنه دی ورغلی چې هغه د قاتل دولت اسلامیه النصره فرنټ یا القاعده سره اړیکې ثابتوي. رپورټ زیاتوي چې انقره کې د روسی سفیر د قتلېدو د واقعې په وخت د ترکی د خارجه چارو وزیر په هوایي جهاز کې روس ته روان و او دغلته یې د روس او د ایران خپلو همسنګو سره د شام د خانه جنگې د ختمولو په لارو چارو د غور کولو دپاره په یو غونډه کې ګډون ټاکلی شوی و. اخبار لیکي چې د سمودی راسی په عالمی پرده راښکاره دو مضبوطو مشرانو ولادیمیر پیوټن او رجب طیب اردوان خپلو کې د شام د جنگ د ختمولو شریک خواهش ښکاره کړی دی هر کله چې په دې لړکې سیمه کې د امریکي سفارتکاري ناکامه شوې ده. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی کېدی شي چې د روسی سفیر په انقره کې د قتلېدو د واقعې له سببه روس او ترکی د شام د جنگ په سر خپلو کې د سروغ راوستو د پاره خپل کوششونه نور هم ګړندي کړي. خو تجزیه نګاران وایي چې د دې واقعې څه قسمه نتیجه د روس پر دې عمل دار مدار لري.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو قدر منوریدونکو یو بل رپورت ولور ته تاسو فهم راګرځو چې په وروستیو کې د هندوستان حکومت او د هغه هیواد استخباراتي ادارې د پاکستان په یو توندلاري سازمان جیش محمد او د هغه په مشر مولانا مسعود اظهر باندې تور لګولې چې د پټانکوټ په وجی مرکز باندې برید کی هم د دغه ډلې د څلورو کسانو لاس او مولانا مسعود اظهر د دې برید پلان جوړ کړی. له هغه وروسته پاکستان کې څه خبرګون دی؟ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف له دفتر څخه جاری سوی یو بیان کې ویل سوی دی چې د بندیز لګونه په یو سازمان باندې شایي چې ډیر ګران کار وي او د دې لپاره ډیرې څېړنې هم پکار دي. څېړونکي وایي چې پاکستان له پکار دی د هندوستان د تورونو په سخت جواب وایي او هم په دلیلو په منطق سره. زموږ خبریال اورنګزیب خان هم په دې باب له څېړونکو سره خبرې کړي او رپورټ برابر کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
دا کلدم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر شي پاکستان کې موجود دی د دوی تنظیم ملګرو ملتونو امریکای او یو شمیر هیوادونو ترخهګر تنظیم ګرځولې دي. خو دوی پاکستان کې آزاد ژوند کوي. کال 2001 هند پارلیمان باندې برید تور هم مولانا مسعود اظهر باندې لګول شوی وو او اوس د کال جنوري په میاشت پټانکوټ کې هوایي پوس په مرکز برید کې هم مولانا مسعود اظهر هند مسئول ګرځولې دي او د دوی هند ته حواله کول غوښتنه پاکستان نه شوې ده. داسې ترخهګر تنظیمونه پاکستان کې موجودګي باندې د نړۍ لخوا په پاکستان سخت تنقید هم کیږي او څېړنکار عامر راناوی په نوم خو پاکستان یو شمیر تنظیمونه کلدم یا ناچله ګرځولې دي خو عملي توګه داسې څه نه دي ځکه چې دلته د یو تنظیم ناچله ګرځولو څه واضحه طریقه کار نشته.
تیرہ جنوری 2002 کو جو تنظیمیں کالعدم قرار دی گئی تھیں ان کے علاوہ ابھی تک جتنی بھی تنظیمیں کالعدم ہوئی ہیں ان کا کوئی نوٹیفیکیشن دکھائی ہے؟
عامرہ نوئی چھ پاکستان کے یو تنظیم نہ چلا گرزول ہس طریقہ نشتا او کال 2002 نہ پس چھ سومر تنظیمون دلتا نہ چلا یا کالعدم گرزول شوی دی تر اوسه پورې په دې حقله د یو تنظیم ناچله ګرځولو څه حکومتي نوټیفیکیشن یا خبر یا اطلاع نه ده ورکړی شوی. عامران وایي چې داسې ډېر تنظیمونه چې ملګرو ملتونو ترخهګر ګرځولي دي پاکستان افغانستان کې پخکاره وجود لري. امیران وای ټول نړۍ ته معلومه ده لشکری جنگ وی العالمی او جماعت الاحرار ترهګر تنظیمونه دي، او چې کله لشکری جنگ وی العالمی د اتلس لوی ترهګر په خپړه په غاړه واغستا، نو بیا دا په پاکستان کې کله دم وګرځول شو. د وزیر اعظم دفتر ویان مصدق ملک بل خو دا دریز دی چې یو تنظیم په اسانه کله دم نشي ګرځولې، ځکه چې تر کومه په دې حق لا مکمل پلټنې نه وي شوې چې آیا یو تنظیم ترهګر کې ککړ دی، نو ناچله ګرځول یې ممکن نه دي.
تو پاکستان کے اندر بھی جو بے شمار تنظیمیں ہیں، 64 تنظیمیں ہیں پاکستان میں جن کو بین کیا گیا ہے پچھلے ڈیڑھ پونے دو سال کے اندر. آسان ہوتا ہے جب کوئی تنظیم ہو، مثلا ایک تنظیم تھی لشکر جھنگوی، وہ تھی، اس کی قیادت بھی تھی، تو اس کو بین کرنا ایک بات ہے، یا ٹی ٹی پی جو تھی.
مصدق ملک وی پاکستان کے سلور شپتا تنظیموں نے کلدم گرزول شوی دی، کہ یو تنظیم دلتا وجود لری لکا لشکر جنگوی یا طالبان، نو آخر پا حق لا معلومات اللہ سکول آسان آوی، او دا سی تنظیمون کلدم گرزول هم آسان وی. مصدق ملک دا هم وی پاکستان کی اکثر لا ترهگر پی خو زمواری یو نزاد تنظیمون قبول کری، او زینی دا سی تنظیمون هم زمواری قبول کری چه دا سر وجود نلری. پا پاکستان بانده نره لخوا هم دا گوت نیول کیگی دا اغه تنظیمونو پر ضد کاروای نه کوي چې نور هوادونو لکه افغانستان او هند کې ترخګر په هوکې ککړ دي، لکه جماعت الدعوه، جیش محمد او حقانی شبکه. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
گرانو خدرمنو اوریدونکو د ډیور رادیو خبری خپرونه لا دوام لري. ستاسو پام دا مهال راګرځو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د بلوچستان څخه راغلی دی. د ابوظبي نه د ساړو د ښکار لپاره بلوچستان ایالت ته تلونکي شهزادګانو په قافله باندې د وسلوالو لخوا برید شوی دی، او په دغه برید کې دوه موټرو ته زیان اوښتی دی، او د دغې پیښې پړه د بلوچستان د خپلواکۍ ځواک په خپل غاړه اخیستی دی. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي حمید سمسور په دغه راپور کې.
چارواکی وایي دغه پیښه د ایران و سرحدي پولې ته نږدې په پنجګور کې رامنځته شوله. د بلوچستان د ملیشه قواویان خانواسي وایس اف امریکا ډیور ریډیو ټلویزیون ته وویل چې تېره شپه ناوخته د کچک په سیمه کې د ابوظبي عرب شیخ سیف بن زاید النایان د دیورسو موټرانو قافله روانه وله چې په کمین کې ناست خلکو پر دوی باندې ډزې وکړې. د دلخلې په نتیجه کې ودوو ګاډیانو ته زیان رسیدلی دی، خو ځاني تلافات یې نه دی اړولي. د ملیشه قواویان وایي چې د عربو له شیخ سره بدرګه کوونکي ملیشه قواو او لویزو ځوابي ډزې وکړې چې په ترڅ کې برید کوونکي وتښتېدل. امنیت خوندي ساتونکو ادارو پلټنې پیل کړي دي، خو په دې ترڅ کې تر اوس مهاله پورې څوک نه دي نیولي. امنیت خوندی ساتونکو او چارواکو بیا د عربو شیخ خپل کیم ته ورسوي. د بلوچو لغوه سوي وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن فرنٹ ویان د دغې پیښې مسؤلیت په سر اخیستی دی. په بلوچستان کې د عربو د شیخانو د څاړو د ښکار په حق لباندې هلته د ضلع کچي په شوران کې د بلوچستان د تحریک انصاف یو شمیر خلکو احتجاجونه کړي دي. او دغه ډول دلته په کوټه کې هم احتجاجي مظاهره دوام لري. ناکامه بادارانو نن هغه پریکړې کړې دي چې لاغزخه د بلوچستان د غریبو خلکو فصلونه ویجاړېږي. ویو لور ته ښکاریان خپل شوق پر کوي، خو بل لور ته بیا چارواکي جیبونه ډکوي. د بلوچستان د اعلی وزیر د چاپیریال او د ځنګلاتو سلاکار عبید الله بابت وویل چې مرکزی حکومت د صوبایي حکومت له سلا پرته واربو ته د ښکار اجازه ورکړې ده. د وویل چې صوبایي حکومت د دې ښکار په حق کې نه دی. پاکستان ته هر کال د ژمي پر مهال باندې د څاړو د ښکار لپاره عرب شیخان راځي. شش کال وارب شیخانو ته د څاړو د ښکار پر اجازه ورکولو باندې حکومت له یو شمیر نیوکو او له فشار سره مخامخ دی. تیره میاشت د پنجاب د بکر په سیمه کې هم کوچنۍ کروندګرو د عربو د شیخانو د ښکار په ضد باندې احتجاجونه کړي وو. د دوی غوښتنه وله چې د ښکار پر مهال باندې د دوی فصلونه برباد شي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د مرکزی حکومت له لوري د عربو د شیخانو د ښکار درخواست رد کړی وو. مرکزی حکومت دریز لري چې د څاړو د شکار د اجازه پر مهال باندې حکومت د اساسي قانون په چوکاټ کې ټولې مهمې غوښتنې ترسره کوي. حکومت وی سیو عربو ته د شکار اجازه د سفارتي د اړیکو پرونا کې په ځنګړې توګه باندې ورکول کېږي. د نړۍ په نورو ایوادو کې د څاړو پر شکار باندې پابندي ده. د مرغانو نړیواله اداره وی چې څاړي په هغو مرغانو کې شامل دي چې نسل یې د ورکېدو له چیلنج سره مخامخ دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتنه ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایبس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون او خبری خبرونه ته غوږی استه کډر منا اوریدونکو. د پاکستان د وړو ایالتونو سیاسي مشرانو اسلام آباد کې د چین د مرستیال سفیر هغه څرګندونه رد کړی دي چې وای اقتصادي لویل راکی ټول ثبوته بشپړ برخه ورکول سوی ده. د ملت پال عوامي نشل ګوند یو ویان د زاهد خان وای چې د چین سفارتکار د وایسرای په ډول روایت خپل کړی ده، او دا چې دا د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله ده. تفصیل راکوي پیر ولای شاه په دې رپورت کې.
په اسلام آباد کې د چین کای مقام سفیر یو مقامی تنگ ټینګ ته وینا کې د سی پیک په اړه تحفظات به بنیاد بللی دي او دایره رد کړی دي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان کې شایع شوی رپورت تر مخه چینی سفیر په خپل وینا کې ویلي چې پاکستان کې ځنې حلقې دې پروژې ته د پنجاب چاینا کاریډور نوم ورکوي، خو په اصل کې په دې منصوبه کې د ټولو نه زیاته برخه بلوچستان ایالت لپاره ټاکلې شوې ده. نو بیا دې ته د چین بلوچستان پروژې نوم ولې نه ورکول کیږي؟ د چین دغه لوړپوري سفارتي چارواکي سی پیک منصوبه کې د مبینه درغلو او بدعنوانو الزامات هم رد کړي دي، او د دعوه کړې ده چې دا یو شفافه منصوبه ده او بدعنواني کې په هیڅ صورت نه زغملی کیږي. پښتون کام پرست عوامي نشترګون د چینی سفارتکار بیان پاکستان په کورنی معاملاتو کې مداخلت ګرځولې دي، او ډیوی ریډیو سره خبرو کې دې بیان ته عکس العمل کې د ګوند ویان زاهد خان صدا سوایي.
خبره دا ده موږ د چین حکومت ته او د هغه دلته کې سفارتخانې ته درخواست کوو چې هغه د وایسرای والا رول نه پلی کوي. دا زمونږ د ملک دنه خبره ده، زمونږ د هغه سره جنگ او خبره په چاینا حکومت سره یا د چاینا عوام سره نشته، چونکه موجوده زمونږ حکومت چې دی هغه د خاص کر د پښتنو د حق د خوړلو خبره کوي، او موږ په هیڅ صورت دې ته تیار نه یو. نو په کار دي چې په کنټرول خبرو کې یو بارنه ملک هغه زمونږ دوستی د هغه سره پاره فخر کوو. حکمرانان چې دی هغه هغه په غلط استعمال په غلط طریقې کوي، هغه دې د پښتنو سیمه وباسي. نو چې هغه ته وباسي موږ دې ته تیار نه چې موږ دې دا هغه سره ومنو.
د چین موقتی سفیر په خپل وینا کې د سی پیک په سر تحفظات لرونکو ډلو د ریزونو په مستند کېدل هم سوالونه راپورته کړي دي. خود دا خبره منلې ده چې دغه ډلو ته پاکستان کې په ولسی کچ حمایت ترلاسه دي، او چینی چارواکي په دې معاملې کې د پاکستان د ولس نه د چین سره د مرستو کولو خواستوم کړي دي. د عوامي نشتلګون ویان زاهد خان وایي چې د چین سفیر داسې خبرې کوي څنګه چې به د پاکستان جوړېدو نه مخکې د انګریز په دور کې د برصغیر وایسرای د دې ځای خلکو ته کولې.
دې مطلب دا یو چین تلاش هم په چین کې ودرنګ عوام ته چې دوی دا خبرې ما اوري زمونږ خبرې اوري، نو دا کېدلې شي په کار ده چې دې خبرو نه هغه اجتناب وکړي. دا کنټروشل خبرې دوی نه جوړېږي. دوی هغه څه جوړوي کله څنګه چې دلته کې د وایسرای به خبره کوله او هغه به عوامو ته ویي چې تاسو زمونږ دا خبر اوري، د دې دغه لیډرشپ ما اوري. نو په کار ده چې دې نه ځان دې غریته کې دا ګوره دوی دې ځان کنټروشل نه جوړي او مهرباني دې وکړي. دا خو دې بالکل پکی فرق جوړېږي. نو چې دې فرق جوړېږي عوام ته دا وایي، ظاهره خبره ده چې عوام به زمونږ د دې خلکو خبره ولي چې موږ د عوامو موږ خبره کوو. نو دوی خو د عوامو خبره نه کوي، نو عوام به دوی په څه شي سپورټ کوي؟
سمود اړوند زاید خان دا داوه هم کړی و چې پاکستان کې د چین سفیر د دوی په وړاندې منلې ده چې د وړو صوبو نه تیریدونکي غربي روډ د چین د حکومت په نقشو او ترجیحاتو کې شامل نه دی. او په وروستو کې د بلوچستان سره تعلق لرونکي د سینیټ غړي سعید مندوخیل ډیوه ریډیو ته ویلي وو چې همدا خبره د پاکستان نه چین ته په دوره تللي د پارلمان غړو ته چینی سرمایه کارانو هم کړې وه. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
گران اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه تاسو د پاکستان په وخت د ماخام شپږ بجونه د ماسوتن نه بجو پورې او د افغانستان په وخت پنځه نیم بجونه تر اته نیم بجو پورې په لنډو سپو 9310 کیلو هرتز یا 11510 کیلو هرتز اوریدئ شئ. او پاتې درې ساعته نورې خبرونه د پاکستان په وخت د شپې 9 بجونه تر 12 بجو پورې او د افغانستان په وخت اته نیم بجونه تر 11 بجو پورې په لنډو سپو 15 کیلو هرتز یا 9310 کیلو هرتز اوریدئ شئ.
درنو عزتمنو اوریدونکو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دا دمه په خبرونه کې زموږ سره مالیا زو یو بل راپور ولورې ته چې پیښور کې د موټروی پولیسو لخوا په اسلامي کالج کې د سی پیک یا چین پاکستان د اقتصادي لوی لارې پروژې په اهمیت باندې یو سیمینار تر سره شوی دی او په دې کې برخوالو د ټرافیک لپاره د نوي قانون غوښتنه کړې ده. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دا ټول تاسو ته وړاندې کوي د ډیوه رادیو خبریاله صادق قاسم شاه په خپل راپور کې.
د موټر ویز او د های ویز پولیس محکمې مشر انسپکټر جنرل شوکت حیات ویلي چې د پاکستان او د چین ترمنځ د معاشي لارې منصوبینا زیات نه زیات ګټه ترلاسه کولو لپاره په کار ده. د ګاډو او د سړکونو کې بهتري راوستلو لپاره ملک کې قانون سازي وشي.
اوس چې کوم ګاډي دي زمونږ هغه د مونږ د خپل ملکی ضرورت مطابق دي، لکه مونږ سره سنگل ایکس دی، ډبل ایکسل ګاډي دي. اوس چې دا څومره لوی کنټینر براځي دي، ګوډز راوړي، سرویسز براوړي، مثلا هغه لیفټ هینڈ رائټ او رائټ هینڈ باندې چې کوم دی نو د دغه ډرایوینګ مسله ده، بیا د هغه د لنک مسله ده، بیا د هغه د مینټیننس مسله ده، مثلا بیا دا یو مسله ده چې څومره زوړ ګاډي به په دې کې استعمالیږي. نو هلته خو زوړ ګاډي په چین اکنامک کوریډار کې نشي استعمالېږي، بالکل قانون سازی به کیږي. بلدار چې بیا ډرایور دی نو ډرایور به ان پڑھ اوس نه دا دې به ٹریننگ وی اوم دا ڈرائیونگ، ځکه چې دی به اوس کم از کم دغه لینگویج کورس وی اوس بدی پچین کې څه سامان چلار چې دی ول تاسو کوي دله به ترجمان پکاري. نو دا به د لینگویج دا مونږ چې ویو چې په چاینا اکنامک کوریډار یوازې یو روډ نه دی.
دغه سیمینار چې په اسلامي کالج یونیورسيټي کې په خیبر حال کې وشو، دغلته را جمع شوي طالب علمانو او طالبات ته د سی پیک د ملک معاشي ژوند باندې اثرات سره سره د ملک ټرافیک قوانین په حق لهم آگاهی ورکړې شو. د سی پیک د لارې پاکستان کې به په ټرافیک څه قسمه اثرات پریوزي او د دې لپاره څه قسمه تیاری پکار ده، او آیا پښتانه چې زیاتره د ترانسپورت کاروبارونو سره تړلي دي د دې منصوبې نه څه قسمه ګټه ترلاسه کولی شي، او کنا آی جی شوکت حیات په دې لړ کې صدا وویل.
پښتانه ډرایوران په جرمنی کې کار کوي، په دنیا کې کار کوي، صرف دومره چې ټیوننګ به پکار وي لک پالش کول وغواړي.
پښتانه چې زیاتره کاروباري ذهن لري، خود سی پی کوندې منسوبې لپاره څه قسمه تیاری پکار ده. په اسلامي کالج یونیورسيټي کې شوی دا سیمینار په دغه لړ کې رومبه قدمو. صادق قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 001202205003.
ویډیا ټلیفون 0800-999-0.
د وایس اف امریکا ډیبو ریډیو او ټلویزیون و خبری خبرونه ته غوږی استا کډر مناوریدونکو. او سه هم یو بل ریپورت ولور ته ساسو پام راګرځو چې په پاکستان کې د پولیو په ضد د کمپاین نن دوه مرواز و. په دې محل حکومت د افغانستان سره پر پوله باندې هم ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو لړۍ پیل کړې ده. او هر میاشت د چمن او سپین بولدک تر منځه تګ راتګ کوونکي نږدې 40,000 ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. ایوب ترین نور باندې یو ویډیو رپورټ تیار کړی او ریډو لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
په چمن کې د پاکستان او افغانستان پر پوله هر ورځ تګ راتګ کوونکي او ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د دې مقصد لپاره صوبایي حکومت بیلابیل ټیمان ټاکلي دي. په دې ترڅ کې پر پوله او ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو د کارکوونکو یو مشر عنایت الله راته وویل:
پاکستان څخه چې هغه موږ ویکسینېټ کو او د افغانستان څخه چې راځي هغه د پاکستان څخه تقریبا 500-550 داغه جس چې موږ له میسینګ راځي تقریبا 200-250 تک دا مشکل
وي. ودته د سیو خلک چې راځي انکار یا داسې شی
وکړي انکاري خامخار راځي. خو نو شعور چې د شعوري پروګرام په دې علاقه کې مساعد پولیو د خاصم ډیر کم دی او موږ کوشش کړی دی چې هغه موږ منو کړی دی.
انا ته لا زیاته کړی چې د افغانستان څخه راتلونکي زیاتره خلک د پولیو ضد وڅاس کوته زړه نش کوي. خود افغانستان څخه راغلی یو کس خان محمد وای چې د پولیو ضد څاس کی د ماشومان په ګټه دی.
هغه خونو چروي کې شدي چروي کې شدي
شا توان خنس
یات توان
شا. او ځین خلک وای چې دا توان لري. دا
توان خونو بس خونو خلک ډیر کم خبر کی خلک د اختلاف سره د چا خوښ دي چا نه خوښ نو یو نظر دی چا بل نظر. مثال خونو نه دی چې وته ګرځ نه یو نظر
په چمن کې د افغانستان سره پر پوله وسیدونکو ماشومان ته د پولیو ضد د څاڅکو رسولو ذمہدار او د روغتیا د ادارې یو مامور عبدالخالق ویناوه چې د دواړو هیوادو ترمنځ په بیلابیلو ځایو کې د شلو څخه زیات ایمان کار کوي.
د افغانستان د دروازه باندې شلول دي چې د میاشتې مشته ډیر سره سلویر سره کښنیان هغه کوریږي کوم چې افغانستان ته هم طرف کې یا پاکستان ته راځي یا افغانستان ته ځي. دا کوم سره سلاو دي چې پوسټ دی د لوکمان ټیکټ دی اور کریم اعظم دی. دا په دې کټار مختلف کټار باندې زموږ جمع نه استي الته موږ کوریج کو د ورځې کم سه کم دوه شپې تک شنه موږ په دې باندې کوری کو تریزر اپنځي سو دار کم پراتر باندې موږ کوریج کو د افغانستان سره پر ټول باندې وېس مېن پرېشپ ګیټ دی. هغه باندې موږ سره شلټي مان کار کی شلټي مان نه ته موجود دي او دا نور کم آس پاس کټان چې دی مطلب اوس کلی دی لکمان کلی دی ایریا د پاکستان دا خو مطلب کوم خندک شپو تخصو دی هغه په مابیس کې دی دا کلی مابیس د افغانستان د پاکستان په څو دی. نو په دې وجه باندې دته موږ خسر چې کمپین شروع سي موږ دا ټیمان شنو دا ریس موږ سره ترانزټ پوینټ باندې شلټي مان کار کی.
دلته دا خبره د یادونه ورده چې په بلوچستان ایالت کې پر روان کال کې د پولیو ضد یوازې یو کیس ښکارا شوی دی. نو همدا ایالت دی چې صوبایي حکومت د افغانستان سره پر پوله د پولیو ضد ګامونه نور سخت کړی دی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی کوټ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ما شام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
نو خدرمنو اوریدونکو تاسو د بلوچستان څخه راغلي د پولیو په حق له دغه راپور ولیدو او عام اوریدو زو یو بل راپور ولوري. تاسو هم په هیګي چې پاکستان کې نن د پولیو پر ضد کمپاینونو دویم ورځ ده او همداشان په خیبر پښتونخوا کې چیرته چې د پولیو په چارواکو تل بریدونه کیږي پولیسو د حکومت د پولیسو یو شمیر کسان د دغه مرکز زی چارواکو د پولیو چارواکو لپاره د غوی د ساتنې لپاره ورته ورکړی دی او سپارلې دی. راځي چې د غراپور چې شاین شار علیګلې دی په ګټ سر واورو.
د کال 2014 اخیرنه درې ورځنی پولی کمپاین پوره پاکستان کې پرون پیل شوې او په خیبر پختونخوا کې به 15 کالونه کم عمر شپږ اشاریه شپږ میلیونه ماشومان ته د پولیو مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. صحت چارواکي خوشبینه دي چې تیرو دریو کالو راسي په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی، خو لا تر اوسه هم د کمپاین په دوران پولی چارواکي او د هغوی محافظان په نښه کیږي. تیره میاشت پولی مهم په دوران پیښور نه علاوه په چارسده، نوخار او قبایلی سیمه کې هم پولی مهم باندې مامور امنیتي چارواکو تر څنګ د صحت محکمې غړي په نښه شوي وو. د چارسده ډي اس پي افتخار شاه وایي روان پولی مهم کې دوی د پولی چارواکو تحفظ لپاره مخکې په شان غوره ګامونه پورته کړي دي.
لکه اوس دا ځل 993 نه سوه درې نوي ټیمونه دي، نو دا هغې د پاره مونږ ډبل کانسټیبلان لګولي دي، ورسره د یو ټیم سره دوه دوه کسانی، او بیا دا سرکل وایز دغه کیږي چې مونږ سره چارسده سرکل دی، تنګی سرکل دی، شبقدر سرکل دی. نو د هغې اوورال انچارج د هغې سرکل افسری چې ډی سپی رینک، او بیا د هغې حساب سره هغه ناکبندی ارینج کی جوړی کی او موبایل پیټرولینګ ورسره کوي او هر ټیم سره دو دو کسانی.
روان مهم کې په ضلع چارسده کې 215000 ماشومانو ته به 978 موبایل ټیمانو په ذریعه پولیو ساسکي ورکولی شي، چې په کې 212 ایریا انچارج به د دوی نگرانی کوي. افتخار شاه وایي پولیس د پولیو چارواکو سره سهار نه تر ماښام پورې ډیوټي کوي او هر قسمه حفاظت یې ممکنه ګڼي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
وایس اف امریکا ډیور ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو د خوراک وبخشي د روغتیا نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او 13 میاشت د ټانک څخه د پولیو د ډلې د مامورینو په تشتونه اندېښنې څرګنده کړې دي او وایي چې لا تر اوسه هم دغه مامورین لا نه دي خوشی کړل سوي. د هغوی کورنۍ هم ورباندې اندېښمن دي او نړیواله اداره د روغتیا لپاره هم ورباندې اندېښمنه ده. عدنان بیچنی ورباندې یو رپورټ تیار کړی دی.
د پاکستان ایالت خیبر پښتونخوا انتهایی سویلي سیمه ټانک څخه دوه میاشتې مخته اغوا شوی د پولیو ورکر زمواري پاکستانی طالبانو غورځنګ مسؤول طالبانو خانسید او سجنا ډلې پر غاړه اخستی. د ډلې وین اعظم طارق میډیا ته ویلي دغه بېدرکه شوی تن د دوی په قبضه کې ده او زه تکړې چې د پولیو په ضد څوک کار کوي د هغې انجام به دغسې وي. د صحت څانګې نړیوالې ادارې ورلډ هیلت ارګنایزیشن سرواکي هم د دغه تن د بېدرکېدو پخلی کوي او وایي دغه تن چې الیاس نومېږي دوه میاشتې مخته د تېر شوي نومبر میاشتې په 8 نیټه له ګومل علاقې څخه بېدرکه شوی دی. اخوا ته کور سرچینې وایي چې الیاس د کور څخه شپې پر مهال پوځي په وردیو کښې نامعلومه کسانو اغوا کړی. هوایي تر هغې وروسته اوس یو بل تره هغه هم اغوا کړی دی چې هغه یو سرکاري ملازم او یو سرکاري سکول کې استاد هم دی. د کورنۍ یو تن میرابط خان ډیوه راډیو ته وویل دغه پېښې اف آی آر یې د ګومل په پولیسو سینټر کې درج کړی، خو زیاته کړه چې اوس دغه وسلوالو لخوا دوی کورنۍ ته دړکې ورکړل کېږي چې له وجې کورنۍ له یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوې ده. میرابط خان زیاته کړه چې د وسلوالو لخوا د دوی په کورنۍ فشار اچول کېږي، خو په دې لړ کې ځایي انتظامیا له دوی سره کوم کومک نه کوي.
ټولو ته مونږ دغه اف آی آر او مونږ دا رپورټ درج کړی ده، خو هغو له طرفه تر اوسه پورې لا موږ ته چې داسې ریسپانس نه ده میلاو سوی چې له کومو کسانو سره دي، موږ کسان دي، د کوم ګروپ سره دي، هغه موږ ته بار بار دمکۍ راکوي او بار بار موږ تنګوي.
د صحت نړیوالې ادارې ورلډ هیلت ارګنایزیشن ایریا کوارډینیټر عدنان خان ډیوه راډیو او ټی وی ته وویل
لکه ډسټرکټ پولیو کنټرول روم چې کوم فوکل هغه ده کنه چیرمین ډیپټي کمشنر ده، نو ډیپټي کمشنر ټانک چې کوم ده هغه لیډ کوي لګیا ده دا واړه پروسس ټیکس او د سترانګ لکه کمیونیکیشن دی واړه هغه کمیونیکیټ یو کنه
کلمو چې ځای انتظامیه مشر ډی سی احمد خان وزیر سره په دې اړوند تباس ونیولو او د صحت نړیوالې ادارې او د کورنۍ اندېښنې په اواله مو ځنې وپوښتل، نو دغه پوښتنې ځواب یې څه داسې وویلای:
کومه واقعه شوې ده د پسټل ایریا کې شوې ده، ایف آر نه دی کنه، پولیس یا نور پرسه چې دلته کې سټېشن دی په هغه کې په ټانګه ایریا کې کنه، دغه په نوټس کې خو دغه کسان او دا خبرې نه دی راوستلې، دا واقعې دې سره داسې شوې وي، خو دې درا سیما دفتر ته ځځې کسان ته ورواستو، فایر خو چې څوک اغواشي اوټومټیکلی خپل درج کیږي کنه، خو دې خو بچا باندې او سره سره لاس نه دی ځولې کنه، هغه نه منو وای پای
یړ دی چې ګومل دې ټانک هغه علاقہ ده چې ټانک شرګوټي څخه سویلو خواته موقعیت لري او چیرمه جنوبي وزیرستان سره لکې دلی دي، په ورستۍ کې په دغه علاقہ کې د اغوا په نوم د تاوان پتیشتو کې زیاتواله لیدل کیږي، تیر کال حکومتي چرواکو په یاد علاقہ کې د داسې قسمه ګوندونو په ځدی د عملیات ترسره کېدو پریکړه کړې و او لدغه ممکنه عملیاتو څخه به کول کېدونکو خلکو لپاره په کوړ علاقہ کې د یو کډوالو کم طبيعه هم شوی و چې په خلای ډیو رادیو او ټي وی د هغې وخت ټانک ډیپټي کمشنر حبیب الله وزیر هم کړی و، خو ورسته بیا نامعلومه وجهاتو په بنا دغه پریکړه د حکومتي چرواکو لخوا وزنډول شو. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټي وی.
پختنی پیغلی پکور ناشتی کندې شوې
بری بلکو مسکینو او پلاډ مسکینو یو مور د سپنسر هغه د ورونو سره ده.
دا تنکی ځوانان چیرته لاړل؟
تر هغهړی کوټه، پیښور،
کابل، کندهار،
جلال آباد، مردان،
هلمند او سوات، وهلی او زپلی.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زو یو بل ویډیوي راپور ولوري ته چې د پېښور په نشتر حال کې یو نندارتون شوی دی د پینټینګ زیاده رسامیو، چې په دې ننداری کې دریش پېته داسې پینټینګونه وړاندې شوي دي د پنځو بیلابیل پوهنتونونه، چې په کې دوه د پېښور پوهنتون هم دي. په دې حق لرزي چې وګورو دغه نندارتون یا دغه نندارې ته کوم پینټینګونه وړاندې شوي دي او خلک په دې حق له څه وایي. دغه راپور د سیمې څخه د ډیو رادیو خبریال مدثر شاه را لېږلی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د هنری تصویرانو یا پینټینګز او مجسمو دغه نندارتون د پېښور نشتر حال کې د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې او د سویټزرلند سفارت په شریکه را جوړ کړی دی، او د دغه محکمې ویانده میرمن حسینه شوکت ډیو رادیو ټي وی ته وایي د دې نه وړاندې دا نندارتون اسلام آباد کې شوی و.
ٹورزم کارپوریشن اور ڈپارٹمنٹ آف کلچر والا جدی دھی دا آرگنائز کرے دے سلیکشن دا آل اوور پاکستان ٹاپ فائیو نیشنل یونیورسٹیز جدی ابھی 63 آرٹ ایگزیبیشن جدی سبمٹ کری دی ایس ڈی سی والو تھا، یونائٹڈ نیشنز والو تھا، جی آئی زی والو تھا، اور اہی بیا دے کہ سلیکشن کرے دے 22 پینٹنگس جدی آہا سلیکٹ شوی دی آہا 22 کے الحمد للہ دوچے دی نو زمونگا یونیورسٹی آف پشاور دو اسٹوڈنٹس جدی آرٹ والا اہی پینٹنگز ہم سلیکٹ شوی دی.
وای نندارتون به تر 23 دسمبر پورې دلته جاری وي او خلک کولی شي د پوهنتون د دغز د کوونکو هنرمندانو د لاسو جوړ تصویر اندلته وګوري. دې کې بلابل موضوعات ښودل شوي دي چې پکې غربت، ترهګري، تعلیم، نړۍ کې د تودوخې کچه، سیوا کې دل، د ماشومانو او زنانو حقونه او داسې نور شامل دي. او د دوو پښتنو هنرمندانو څخه یو خالد شاه شینواری چې د پېښور پوهنتون د آرټ اینڈ ډیزاین شوبیز د کوونکي د وای دې څانګه کې پښتانه نه هم د چانه کم نه دی، خو ضرورت ته دی خبره ده چې د دې مرسته وشي.
اصل پښتنو کې ډیر زیات ټیلنټ ته، او خاص کر د خپل د سیمې د خیبر جنسي خبر او کوم نظمنګ ډیر د سرونه دی د کشنوارو د سیمې د افریدیان د کوم من دي د هر ځای موږ د خلکو کې ډیر زیات ټیلنټ ته، خو مسله صرف دا ده چې لکه مخ کې راتلو د پاره سوکشتنه.
نندارتون کا تول په لوش میر د پونتونز د کونکي او عام خلک راغلی او د ټولو پنفارو ستاینه کوله. خو د پونتون د سیاسي علومو د څانګې زده کوونکي شینا اکرام وویل تر هغه رځه پلي صوبې کې باید داسې نور نندارتونونه هم جوړ کړی شي.
داسې ایگزیبیشن یې نو دا به زمونږ کم د پشاور دی دا به نورم پرموټ شي څنګه چې لاهور دی دی ځینو په شانتي به شي خلک نورم انکریج شي او دا آرټ انکریج کول پکار دی موږ دندي پکار چې دا موږ ډسکریج کړو او دا یوازې په دې کې نه نشتر حال کې نه دا په یونیورسټیانو کې کالجونو کې اسکول کې بهر ځای کې پکار دی چونکې او په دې کې زیاتره چې کم پینټینګس دي کنه هغه وومنس کړي دي نو پکار دی چې وومنس موږ انکریج کړو دا پینټینګ هغه وکړي نو دا خبره ده.
خود سیلګری محکمې چارواکو ویل دی د پښتونخوا کلتور نور نړۍ ته د روښانه کولو لپاره یو شمیر پروژې نظر کې ساتلې دي چې پکې د سلو میټرو یو لوی پینټینګ جوړول هم شامل دي او دا به د ملک لس نامتو پینټران جوړی او بیا به تاریخي ګور ګټلای کې د نمایش نه پس د ملک نورو برخو ته وړل کیږي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو ټي وی پیښور.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزای د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون و خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه واجیاستا اوس هم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د غیر معیاري خوراکي توکو د وارداتو له امله ګڼ شمېر افغانان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي. د خوراکي توکو د غنی کېدو په هغه کانفرنس کې چې په لومړي ځل په پلازمینه کابل کې جوړ شوی د شی حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس اشرف غنی سلاکار احمد ضیا مسعود ویلي چې هغه خوراکي توکي چې افغانستان ته وروړل کیږي له بشپړه خوراکي انرژي څخه به برخه دي. حکمل روان ور باندې نور تفصیل راکوي.
د ښه حکومت ولای پوچارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار احمد ضیا مسعود د خوراکي توکو د غنی کېدو په کانفرنس کې وویل په ویټامینونو د خوراکي توکو د نه غنی کېدل او افغانستان ته له ګوندي هیوادونو څخه د بې کیفیت خوراکي توکو واردول د بیلابیلو روغتیایي ستونزو رامنځته کېدو سبب شوي دي. نوموړي په هیواد دننه او له بهر څخه د بې کیفیت خوراکي توکو د تولید او واردولو پر مخنیوي ټینګار وکړ او اړوند ادارو ته یې سپارښتنه نه وکړه چې په نړیوالو ستاندر برابر د خوراکي توکو د تولید او واردولو ته جدي پاملرنه وکړي. د وای د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې په هیواد دننه او له بهر څخه وارد شوی خوراکي توکي اړین ویټامین نه لري او له هغه څخه ګټه اخیستنې ګڼ شمېر افغانانو ته روغتیایي ستونزې رامنځته کړي دي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل په کابل، هرات، کندوز، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د نړیوال خوراکي سازمان په سپارښتنه د غوړیو د تولید درې د اوړو وویش کارخانې بیلابیل ویټامین لرونکي غوړي او اوړه تولیدوي او د ټول افغانستان لپاره د یوې ځانګړې طرحې په جوړېدو کار روان دی.
دایوای
د عامه روغتیا وزارت د اوړو او غوړیو د غنی کولو طرحه جوړه کړې او د اړوند ادارو د تایید لپاره یې استولې چې له تصویب وروسته به د همدې توکو تولید کوونکي مکلف دي چې ویټامین لرونکي غوړي او اوړه تولید کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خنجان لوکوزی وویل د پاکستان هیواد یوازې په پنجاب صوبه کې د خوراکي توکو د غنی کولو پرګرام لري او له همدې عمله یې له پاکستان څخه د اوړو د واردولو کچه راکمه کړې ده.
پاکستان
هو همداراز د افغانستان لپاره د نړیوال خوراکي توکو سازمان وویل ادارې د خوړو د غنی کولو له پروګرام څخه ملاتړ کوي. د خوارځواکۍ او د لوږی په سپر کولو کې له افغان حکومت سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
گرانو خدرمنو اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسید. د دې خبرونه وروسته به د ډیوا ډاکټر خبرونه وی او زمونږ همکار نوشروان خلندر به تاسو ته وړاندې کوي. نن موضوع هم ده په ګردو باندې به ډاکټر رازی تاسو سره به خبرې کوي. په دې حقله به تاسو هم کولی شئ چې خپل پوښتنې په خبرونه کې وکړئ، ټلیفونونه هم کولی شئ. د دې خبرونه قربانه وو زه منزه شهید، زما سره زما همکار احمد نصیر احمد کاکړ، او د دې تر څنګ دا چیز سره په تخنیکی اړخ کې زموږ پروډوسر وو زموږ همکار بختور شاه. د ټولو څخه مننه کوو او تاسو په لوی سختن تلاش پاروسه لوړه او آباد اوسئ.